په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. هغه چې نن د فبروري 14 د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرنس کې خبرې کولې، وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي. بینټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینټ زیاته کړه، په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډېره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. بینټ د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه هم په دغه کانفرنس کې خبرې کړې دي. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 کسان مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند احسان الله کامګار پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو د دوشنبه ناوخته یو سراچه موټر په ارګو ولسوالۍ کې له سړکه اوښتی او سورلیو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د هغه په خبره په پیښه کې د 2 ښځو او یو ماشوم په ګډون 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د چک جمهوریت پولیسو یو 40 کلن ځوان د داعش اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په تور نیولی دی. دا کس په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. که څه هم پولیسو نه دي ویلي چې مقصد یې کوم ځای و، خو چکي رسنیو ویلي چې افغانستان، سومالیا یا لویدیځ افریقا ښایي د دې ځوان د سفر احتمالي مقاصد و. د پراګ ښار څارنوال مارتین بیلي چکي رسنیو نوین کې ته ویلي نیول شوی کس یو کال مخکې اسلام منلی و او د ټلګرام له لارې د داعش اسلامي دولت ډلې له غړو سره اړیکه نیولې وه. د هغه په خبره چې د داعش غړو د غزوان ته د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته د سفر بلنه ورکړې وه. نیول شوی کس له دې چې اعتراف کړی ښایي له اوږده بنده بچ او تر 3 کلونو پورې په زندان محکوم شي. له چک جمهوریت بل خبر دا چې د چک جمهوریت پولیسو یو تنکی ځوان په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو د ګواښ په خاطر نیولی. د چک پولیسو په خپله اکسپاڼه لیکلي نیول شوي شکمن کس د دې چین ښار په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو خبرداری ورکړی و. چکی رسنیو ویلي د دغه هیواد پولیسو یوازې دا اونۍ لږ تر لږه 10 تنه په ښوونځیو کې د بریدونو د ګواښ په خاطر نیولې دي. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېیمې کلیزې پر مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د فبروري 14 د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. او ډیپلوماټانو تیره اونۍ ویلي و بندیزونه به د روسیې د المونیم واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 اویا ناقانونه بیړۍ هم شامل دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینو محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه 3 کال وړاندې د 2022 کال د فبروري 14 پیل شو. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې په دې مسایلو راپورونه لرو چې نن په مادرید کې د هرات د امنیتي ډیالوګ 12 دوره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس شوی دی چې په کې طالب چارواکو ویلي 15% افغانان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر ټولو مهم دا چې د تورخم دروازه نن د 3 ورځې په مخام تړلې پاتې وه. په دې اړه تاسو ته وروسته رپورټ درکوو. راپښوده پروگرام اول مطلب ته لکه څنګه چې په مخکنیو پروگرامونو کې واوریدل، نن د تورخم دروازې د تړل کې 2-3 ورځې پوره شوې او په دواړو خواو کې ګڼ کسان ایثار پاتې دي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو او پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې د بیا پرانیستلو په سر باندې یو لړ مذاکرات هم کړي دي. دا چې مذاکرې چیرته رسیدلي او آیا د دروازې د تړل د پرانیستل کېدو هیله شته که نه، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له سیمې نه فرهاد شینواری اوس د ټلیفون په کرښه باندې وروستي جزئیات را سره شریکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت هلته څنګه دی او مذاکرې چیرته ورسېدي؟
دا څنګه چې نن د فبروري 14 نیټه ماسپخین مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان لوري د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې مذاکراتو لومړی غونډه چې کومه پای ته ورسېده، یعنی نن دا تورخم دروازې د بندې دوه په دی خوا لومړی پرمختګ و چې دا مخې ته راغی او دوی یو بل سره کېناستل. په دې ناسته کې پاکستان لوري نه بریګیډیر امیر نواز چې دا د پاکستان د سرحدي ملیشي یا د اف سی ڈی آی جی نارت په څوکۍ باندې ناست دی، او په دې غونډه کې د په مشرۍ وی ډلې ګډون وکړ، او بیا د افغانستان لوري نه د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ سره مذاکراتي ډلو خبرې وکړې او یو بل ته خپل تحفظات وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه هغه مهال تړلې وه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچی او تاسیسات جوړول، د پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او د تعمیرات نه یې منع کړل، خو چې هغوی خپل تعمیرات ونه درول نو بیا دوی احتجاجاً دغه د تورخم دروازه مطلب پاکستانی چارواکو ور وتاړله، او د هغه ورځ رئیس تر اوسه پورې تړلې پرته وه. چې کومه غونډه نن په تورخم کې وشوه په هغې کې هم تر اوسه پورې د دې مذاکراتو څه نتیجه راونه وته، مطلب دا چې یو شمېر تحفظات یو بل ته وړاندې کړل، خو د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه پکې کومه پرېکړه ونه شوه.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم فرات شینواری د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په ارتباط مو د مذاکرونو خبر کړو. دا چې لا هم دغه دروازه تړلې پاتې ده، او درې ورځې کېږي شاوخوا چې دواړو خواوو کې ګڼ خلک مسافر او همدارنګ سوداګریز موټر او ترانزیتي ګاډي ایثار پاتې دي، او هیڅ رقم تګ راتګ ته اجازه نشته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس به موږ شو د هرات د امنیتي ډیالوګ دولسمې دورې غونډې جزئیاتو ته. نن د هسپانی پلازمینه مادرید د هرات د امنیتي ډیالوګ کوربه و. په دې غونډه کې په لومړنۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او همدارنګه ځینو نورو لوړپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو خبرې کړي دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي، هغه د بیلګې په توګه باندې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نیولو د فرمان د صادرېدو غوښتنه یو بیلګه د دغه هڅو بلل دي چې د خبره پکې لوی رول افغان مبارزو خزو ترسره کړی دی. د دې غونډې د خبري پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال فرید سیال مادرید ته تللی او له غزا جزئیات راکړي چې په مخکنیو پروګرامونو کې مو هم په دې ارتباط د هغې وروستي جزئیات واورېدل او اوس یې بیا له تاسو سره شریکو.
نن په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د تل حکومت د چارواکو سربېره د ګاونډیو هیوادونو ځینی ډیپلوماټان هم ترنګه د نړیوالې ټولنې استازیو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن ډیکر هم راغلي ده. د تل حکومت چارواکي هم دي او د افغان خبرلانو په ګډون باندې مدني فعالان او د خلکو د حقوقو فعالان هم راغلي دي. دغې ناستې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پور ورکون کې ریچارډ بنټ ویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملی اقدامات شوي دي، او هغه د دې خبرې پیدا می ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی، د هغه مبارزو پایلې د افغان خزو د نړیوالې ټولنې سره په ګډه تر سره کړی. هغه هم د افغانستان کې اقليمي بدلون ته په اشاره ویل چې دغه اقليمي بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغه هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی، او دوی د مسولیت ومني رمخ کشي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه هم درنګه د امر بل معروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغه وزارت له خوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان خزو باندې محدودیتونه وضع کیږي او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغه ناسته کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه خپل خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره ویل چې ورستر بلی د دغه ډلې فعالیتونه په افغانستان افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او په فعال توګه باندې بریدونه تر سره کوي او په دغه رسته کې کوم بریدونه شوې دي د ټول مسولیت د ایش وسلواله ډلې اخیستې دي. همدغه ټکی ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پوخانی مشر اسد دورانی هم اشاره وکړل چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتي ګواښونه دخن شي، نو د دې ګواښته چې سیمه هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته وغځیږي او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه پر افغانستان واکمن شوې دي، د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمن جوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوي پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغه ناست ته د نور چارواکي هم راغلي وو چې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د افغان فلم خانی رئیس سهرا کریمی وزل بیا د خنصر کنده کړ چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا د غسی بریالي شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پولیو د واکسیناسون دورانن دوشنبه د افغانستان په شپاړو ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت او د پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي، ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په دغه رپورت کې.
3-4 مجلو تر یک دفعه واکسین تر آمدن واکسین میکردن، ولی در او صورت که مکمل مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغه کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي، یو جماعت تراشي دو پریک دي، دو ته چې لاړ شي سلور پریک دي، نظارت کون کې هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جماعت ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
بلې، قبل کې بوت مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ شو، ساید په ساید کار کوو او ورسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ شو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسی کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور شي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیايي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوي مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت خپل پوز د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکی په تاسو حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شي او خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر معجزه یرغل دریمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې په پراخ کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی نن د شنبه د کاپش پګمنېټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زیلنسکی ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراین نه تلبلی اخی. زیلنسکی د فبروري په 23 پر ایکس پانم پیو پوس کې ولیکل چې درې کاله ترغینی ته پوری چې زرګونو روسی سرتیری د اوکراین ته ټولو پولو واختل خو کرملین زنګړی پوزي عملیات بولی. د اوکراین جګړه چې له دوه نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوزي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساسې له منځه وړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زیلنسکی به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فون در لاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپله کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مساودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاست واورئ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو په کې وویل چې 15% افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت ترڅنګ د کرنیز ځمکې لپاره هم د اوبو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د آبی اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمي بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان دوی زیان راولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت وړ ځمکه نه کرل کیږي او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلک د اوبو د نشتون له امله کډه شوي کوشش شوي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنۍ او بهرنۍ متخصصانو برخه اخیستې او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. د کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خبرې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نشي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څوم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اوبو د کمښت ستونزه لرو. یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی او کاروانګر عبدالمصاویر د کرنیز اوبو د کمښت په اړه وویل
کمود اب د منطقې
په ټوله کې اوبه کمی شوې دي. خو زموږ په سیمه کې په کرنیز برخه کې د اوبو کمښت بې ساری دی. زموږ د سیمې خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه
ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په دلوي میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا ویلي و چې په افغانستان کې 9 فیصد کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچیدل یاد کړی و.
پیام ها و نظریات شما
مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
که ماشوم واکسین کړی گزارنی نه وهی دیوی شبی غفلت مود ماشوم راتلون کې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د گزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کیږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوي رنگارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي. یادګلان نه یوازې د کورونو ښکلا ته تازهوالی ورکوي بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
رات کې رانی وو د واده شپه تو خلک وي تور چای شنه چای شبي وو نه وو بالا چې یو ګل خدای راستول دي د دې مو سره سره خدای پاک روزي راکړي بس عیال ډوډۍ په برابرې صدر بس پر ډوډۍ برابرې خپل نظر اورم د څه د کندارم راوړم د لې خپلم روزم د جلال آباد هم راوړم د دغه لغمان هم راوړم د کندار هم راوړم نو دا چارچنو ته جراوت چوری ته گزو ته روخاس روزګان ته سره ګلان وړي.
د ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښکونکو څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړی علاقه لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زه خپل د ګلان سره ډېره شوق لرم ډېره زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي مرته خپل څه کرلي سره بس راځم دلته رقم رقم ګلان ستا بس دا ګلان ته ګورم بس د طبیعت سره راځم ته خلک یو سودای دي سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري.
هم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم کور ته ویسم مثلا په کوم ځای کې چې مزایناستي په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډېر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یوه ستره ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړې. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خفګان تشویش باندې اخته دي
کچری پکر دی ورته نږدې کې لږ دی په طبیعت او فیصله په روان کې تاثیر رامنځته کولای شي. نو دا بیخي ضرورت دی د یو چاپیریال لپاره، خصوصا د انساني چاپیریال لپاره چې هلته انسانان اوسېږي، که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي، او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اروزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اروزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې ځکه ډېره زیاته زور څخه پیم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیان سره به یو چیرته تلو.
مالور ګانې په کور ناستې دي، ډېره زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړی. دوی سخت اقتصادی مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې خونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رافه شي.
السلام علیکم خپل پکې او خپل جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنده ولسوالي کې څلونیم سو نه پاره کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دي په مخ معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې پیسې وړي دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی به کچې دازم ژغ تر ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست بخیر ما ویله ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لارې دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از موږ لارې دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ د 12 ساعت جل ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول موږ په دغه ټوله وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تر اوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم 25 دقیقه بس ته راغلاست قدر منوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه څخه پاتې دي. خغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات بل طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د کاپ په څلرمه ښاغلی ترامپ په یو غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي هغه مهال ازادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنکړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستانی طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان وویل چې پاکستانی طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوس مهال د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات پخوانی حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرته ولې غواړي؟ آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. د خبرونې میلمانې دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
ګوري، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري. سیده چې هغه وخت چې د کمپاین وخت وو هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیارډو په ټریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف شته چې دوی یو وړه خو بلغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پانتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شوه دا ټول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیارډو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولته چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار مونږ نسو. بل اخره بایدن چراغ دغه د سویست ټول بل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکای د پاره د منول وړه ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای دیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، یا امریکا غواړي چې د چین مخ ونیسي افغانستان کې وي که پاکستان کې وي، ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
کته سوایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسه عملی نشوي، بیا نو ولې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خوب بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړي چې دا وسله چې پاتو د څنګه دوی و باسي، نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور و نه لري. دا خو په دغه خونه کې چې په زاری باندې دا وسله واخی، بل دا چې طالبان خو وای چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو. دغه واجنه بایدن اداره نو غوښته داسي، اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي، چې د معاملې پر اساس باندې هم دی وایي چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونته د وسلې د ماته راکې، یا شاید د فشارونه درې پر راوړي چې اوایي دغه بګرام او د شیندان د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، هم د د چین به خاطر د پاره، ام د ایران د پاره، د ډیر مهم ځاین دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې د فشارونو په بدل کې دغه پلاټ کې چې دا تلاس.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خرغلاست وایمه. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي؟ یعنی هغه د لیگ مصرفی پورا کوي فکر کوي د دې ارزښت
زه یو لاند مقدمه کوم ولرم به ورسته دغه مشخص ته سوال جواب باندې راځم مګوره د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دا تشکیلاتي چار جوړیږي چې هغه عبارت د امنیتی دفاعی سکتور دی، پوین سکتور دی، طولانیز مسئولیت سکتور دی، زراعت و مادن دست نور سکتور ندی چه در طولا بیسمند یا تعداد جوری داغا پحساس بنده یا دولتون تشکیلیگی داغا تشکیلاتی چار جوریگی خدا به دیر نکو چه در طول مسئل بنسرت یا اساس اقتصاد تشکیلیگی نو در مسئل طول دی اقتصاد محور بنده صرفیگی دلت هم به امریکا در روسته غختن شده دا دو غختنی دی و دو نوع فشار افغانستان موجود حکومت بانده دوی غاری چه وارد که یو دا چه دوی تشویش لری چه دقیقه البته نظامی تجهیزات چه تپاتی دی دوی دا پاره و تهدید دی و دویم دا چه دوی غاری در طریقه اقتصادی فشار پا افغانستان بانده را دی زکه چه بیا هم هر حواد دخپل به دفاع دا پاره دوی ارتیال لری چه اقتصادی زیر میولاری و داغ اقتصادی زیر مپساز بانده دوی دخپل نظامی تجهیزات تلاسه که و دویم مثلا یا چه بلم دوارم چه اشاره و کم چه دغه غوختنه چه ده دایی واضح صرف ده متحده ایالات غوختنم نده ده منگه مشخص گوارند یوا داغو غوختنم ده چه آقول ده تاریخ بوگدو که ده افغانستان سر استون ده درلو دلا و واسم لری و دوی ده دغه مسائل ده دشتون ده افغانستان که دوی تل تشویش لری و کوشش که چه دغه په هر ممکنه طریقه چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي چې اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقه باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاسه وباسي خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي دلته یوازې صرف د ده اقتصادي ارزښت مثلا ده هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نوړل شي پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو بیریم نسبی مجموعه ایم که من وغالو چه وی پیرو افغانستان ترارو افغانستان ده دغه امکانات اقتصادی امکانات نداری شد نوزه که داد افغانستان تر هم نرمیتی لحاظه هم ده اقتصادی لحاظه دیر بردخت دیم
او ده امریکا لپاره دیده ده ترانسپورت او ده لیگ مصرف بده ارزی چه ده انتقال پر امریکا تا؟
پرته لشکه پشه دا برده ده امریکا لپاره دا به یو غرط اقتصادی یا البته مجبور دی چې هغه په ډیر مصرف وکړي دغه حداقل د افغانستان نه وباسي ګوره دام وادین دی چې دغه چې څه دوی غواړي د افغانستان نه وباسي دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي یا که چیرې موږ په تیرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه هلته ډېر د افغانستان او تجهیزات وتل خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو تعداد زیاتې پاتې شول دا خپله دا بیا اندېښنه ده هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده دلته موضوعات دا موضوعات داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو دا باید د تهداب نه وڅېړل شي که چېرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالات ته وڅېږي دا بله مطلب ده که چېرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان دپاره ستونزه ده بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظه هم د سیاسي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه د افغانستان دپاره شون نه ده او بیا هم تاسو سوال ته که مشخص وبه دا د افغانستان د متحده ایالات دپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري
مننه نادم صاحب مخکې اوس بهیر صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وه یا شاید د سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که یې امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي نو دا بیا ښه علامت نه دی د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي تاسو ته څه اټکل کیږي
خبره دا دی ګورې د شوروي د وتلو نه که موږ تاسو د تاریخ دغو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پریښوده چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده نو اوس هم چې مثلا د ګورې چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته دوی په دې فکر کې و چې دغه مهماتو سلا افغانستان مسله قواو ته پریږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي دا طالبان لاسته ولوېده اوس پل ملټي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پي ته ورکی او دا مسایل دا ټول پل ملټي چې سره کم اوس امریکا سوي چې دا سلاوي واخی خو امریکا خو وړای نه سي امریکا ته دا نارضي په هغه مسارف دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې وویل چې د دې ځای وسته پاکستان ته ورکړه، اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بلاخره بلته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو استفاده کړی وي؟
ګوري، د دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړي، دغه ټول پاکستان جوړ کړی و، د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله، د دولت د جمهوریت په وخت کې جنگ کوله. اوس خو هغه سلاوی خو دوی سره شته، بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان، نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوی لاسته راوړي. فقط دف دی پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واڅي دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا
دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده، یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو له لارې مثلا خپلو متحدانو ته وسپاري، دا احتمال څومره شته؟
فکر نه کوم چې منځنۍ آسیا ته دا شان ورکړي. په دې چې هغه وي دوی د روسي سیستم د پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی کې خو مثلا سید ټانک، اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري، مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسي کې جوړېدای نه سي یا برتمګر ټکنالوژي ته تغیر ورکړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان، بیا ازبکستان دوی بیچارګان دونه جرأت نه سي کولای. دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی، دیخو در امریکای در فشار نه دی چې د مونږ الوتی کې مونږ تراکه، او د دیخو د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاونه تاسو تللې ده نه. دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي د نظامی کچيري نظامی الوتی کې بیل اجازه یو بل خاونه نه نوزي کاغه دا ونی سي د دوی کېږي، پدې چې دا غیر دا ملکی نه دی، دا نظامی دی او وخت دی اخوته ده. نو دا ډیر مسایل چې په شکل د اوس د نیت لالارې کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته د الوتکې په توګه.
مننه بهر صاحب. لکه څنګه چې ما سریزه کې ویلې، د امریکا سی ان ان ټلویزیون د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د 1 میلیارد ډالر په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ پرختیا به هم دومره قیمت ولري، هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا هم دومره وخت به تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په تخنیکي ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورئ، دا قیمتونه چې دوی ورکوي لکه هغه چې په تیر شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې هم وشوې، دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید د لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جګ رقم چې د انتقال د طرف افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د هغه مشخصو نقطو ته داغه یا بیسو ته داغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تیر شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول د هغه قیمت نه دا به حتی کله لس پنځه لس برابر واقع اضافه بود قیمتونه کله چې دوی قرار دادو تر کلونو، ځکه داغه موږ د افغانستان اوسګورو میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشو په تلو کلونو کې، با وجود چې موږ پوهیږو چې داغه 50 سالونه په نظامي مسایلو په مصرف رسیدل، خو دا پاتې هم که چیرې ټولې څه مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغال شوی وی، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې ادا کېدله هغه ټول واقعی شکل واقع شکل چې ضرورت او واقع شکل د مصرف نه رسیدي، نو دا 1 میلیارد دا مبلغ هم چې دوی ادا کوي دا مبلغ هغه مبلغ دی چې دوی په هغه وخت کې د مغز نه خریداري کړي، هغه باندې داغه د ترانسپورت یا داغه د انتقال ټول مسایل پر چول دي او افغانستان ته رسیدل د ټول پر اضافه کړي دي. او دویم دا چې داغه نه تر اوسه که چیرې موږ د 2001 یا 2002 یا 2003 کال نه محاسبه وکړو تر اوسه پورې تقریبا دا د 60 کال پخوا وصله ده، یا تقریبا د 30 کال پخوا وصله ده، نه 30 کال یا 60 کال د استهلاک شول، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خو ځانته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه پورې دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بیرته په هماغه ټکنالوژي چې د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په اصلي د بیټا اپډیټ کیږي بیټا بیا غیر استفاده ته برابرۍ نو دا کله اپډیټ شوی دی اول خو به تقریبا څلور کلو کې هیڅ نشیم ندی داغه نه په خوم د جمهوریت وروستي کلو کې خو زیات هم راسته خو د افغانستان سره نه په دغه برخو کې هغه څه ناچیز امکانات چې خپل د نه په هیواد کې داغه نه استفاده کیدله نو دا تجهیزات د هیڅ چیز ظاهرا یا سشته پکی اما د تکنولوژی لحاظ او د استفاده لحاظ پاغ قیمت ارزش نداری دا چون را چه دوی اداقه ای ممکن یه دیر چی تی فیصدی بانده اغنه ارزش تو لدی دا
ده طالبان و حکومت فکر کوی چه لده وصلون هم داوز استفاده کهی کارت ریاخلی؟
ولی نه دلتا چونه و گره استفاده مشخص دولونه داری یا دا چه دغه هغه دغه آروانی یا سیاسی استفاده ده کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته لشکره چې هغه گاونډي هیوادونه وسوځي د تو ک پاکستان دی یا که یو نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزې لري کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني داخله دوی آروانی تاثیرات داخله د خپل زیات قابل بحث یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په د ورستۍ څلورو درنیمو کلونو کې څو وارې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه دا نښتې وشي او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالیدل دا څومره د جګړې په سطح او په سیمې باندې څومره تاثیر یې درلوده پرته له شکه چې دا خپل تاثیر هم رواني تاثیرات لري هم د دفاعي لحاظه دا خپل تاثیرات لري او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په وروستیو کلو کې ځکه چې د خپلمنځي دننه کورنۍ جګړه نشته نو زیاته استفاده هم شوې نه ده نو پاغه پیمانه چې دا په روسیه شلو کلونو کې ددنه استفاده کیدله خو اوس خو استفاده شوی نه ده نو دا شان پاتې دي نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي او که چیرې د متحده ایالات سعودي د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي او د ده بدیلونه هم باید په نظر کې ونیول شي
بهر صاحب تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي لدې وسلونه د استفاده په برخه کې تاسو مخ کې دي تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه مثلا دا باید پرله پسې دوامدار دي هغه حفظ مراقبت تخنیکی حفظ مراقبت وشي د دې لپاره او په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته طالبان دا ظرفیت لري
ګورې افغانستان په تیرو څو کلونو کې کچېره موږ د ټولو مسایلو ته ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو ته امنیتي دفاعي سکتورونه او که د پوهنې سکتور او که د معدنو سکتور او که ټول سکتورونه دلته کورونه زیاته ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو په هغه اندازه په پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه درو ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې هغو په رد کې وو د زموږ افغانان د 20 د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه نو دغه امکانات نشته دا خو یو مطلب په مجموع کې دویم دا چې بد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوی کډرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو او دوی افغانستان پریخوده او دوی د هیواد نه بهر دی او د نه په هیواد کې د مسلکی کډرونه چې دغه مسائل علمی یا تجربی دي یا علمی پویدل نو دغه د افغانستان بهر وتلی په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کډونونو د کمک سره مواجه یاستو که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی که چیرې د معدنو سکتور دی زه غواړم یو عدلانده اشاره ولرم معدن ولې زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کیږي ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کیږي موږ ضایعات زیات لرو ځکه چې موږ مسلکي کډونه نه لرو ولې د دې پروسس موږ ډېر زیات ډېر بریده پروسس موږ نه په یوه کې کولای نشو ځکه چې موږ مسلکي کادر نه لرو نو د دغه کډرونو د روزلو لپاره اول خود موجود کادرونو هیڅ د ضرورت دی ځکه چې د افغانستان ملي شتمنۍ ده دویم دا چې دغه کادرونو د روزلو لپاره د دوی د کله چې دوی یاد تقاعد سنترتی کو د دوی بیت جا گذین کولو لپاره موږ باید دغه تحصیلی مشخص البته فرنزی باید من فعال اول رو چه فارغ ورکم متاسفانه من گورو چه در شفیلان موجود ندی او دا افغانستان حیواد افغانستان دستون سر موجود کرد
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلي و، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یوه نتیجهګیري هم وکړو. طالبانو مخکې ویلي و چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري، او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیل صاحب هم توضیحات ورکړه. په دې چې ګورې، اوس دغه مسله ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چې دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري، مثلا ټانک سلای مرمی و تزورت دا حقا یواد چه جور کردی حقا کولای سی دوی لاسرسی تا ورکی دا دوی دا غزای کولای دوی واخی که چیری دا مرمی تمامی گی نو دا بیا دا سرویس تزورت دا غردجات نظامی دا چه سرویس نیسی خود دا کار رو لیگی نو بلغا ند دوی پا درد خودی دا امریکی نو دا غا وقت که داشی چه طالبان دا امریکای سره خاړی کې ولې دا احساساتي خبرې دا احساساتي دلیل کې ما چاته ماته ورکړې هغه وخت ماته مونږ وکولای چې مونږ خود کفاسو مونږ یو شی جوړ کړو، باسکل نه جوړولای، او مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاړی کې ولې چا سره باید دښمنی ولرو، او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مختکو، او د امریکای سره خاړی کې ولرو. په دې چې ما په یاد ده د ایران په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي هیواد په دنیا کې $100,000 مرسته، الان چې $100,000 یو تاجر د افغان ورکولی شو، نه د دوی څخه شی نه جوړیږي، نه ولکه د روسیې څخه شی جوړ شي، نه دوی څخه
امریکا وایي چې البته ښاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې مونږ دا پیسې نه ورکو، یوازې دومره ویلي دي چې مونږ له دوی سره دا مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا، او دوی باید مونږ سره دا وسلې مونږ ته راوسپاري. په یوه دقیقه کې که راته ووایاست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي، او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترینګلی کړي؟
ګورئ، افغانستان په د تیرو څو کلونو کې ډېر د فیصله سیاسي اړیکو کې کته پورته ډېر زیات رامنځته شوی، اما تل د اړیکې په یو شکل افغانستان سره ساتل شوی، ځکه چې له یو پلوه په هماغه پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نورو هیوادو مرسته اړتیا لري، دغه هیوادونه هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودلو لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري. نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي، دا دواړو خواوخوا دي، که چیرې دغه وسلې ورکول شي ورکول نه شي، دوی به په هر شکل چې افغانستان سره به خپل اړیکې جوړوي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لرې پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث مو اورېده. د خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر، د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي، او خلیل احمد ندم.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایگا بھارا رہا کو توکل خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو ای گپ ها رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر